په پیښور کې د ماښام شپږ بجې شروع کېدونکو د مشال ریډیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په دوه مقدمو کې د ضمانت منظورېدو باوجود موړې په یو بله مقدمه کې د دوه ورځو په جسماني ریمانډ د اسلام آباد پولیسو ته سپارل شوې. د بلوچستان د پیوستون کمیټې یوې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سي پر نړۍ غږ کړی دی چې د جبري له درکیو ماورای عدالت وژنو خلاف د دوی مرسته وکړي، او د اسرائیل وزیر اعظم ویلي په غزه کې به امن حل راځي چې حماس ډله تباه، هغه سیمه له پوځي ځواکونو پاکه او فلسطینی ټولنه له سخت دریځه وګرځول شي. بس بشپړ خبرونه. نن په اسلام آباد کې ترګرای زده عدالت لخوا په دوه مقدمو کې د ضمانت باوجود منظور پښتین له بند خلاص نشو. عدالت نوموړی په یو بله مقدمه کې د دوه ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپاره. د منظور پښتین یو مدافع وکیل عمل خان مندوخیل نن مشال لډو ته ویل په اسلام آباد کې ترګرای زده عدالت په دوه مقدمو کې د منظور پښتین ضمانت منظور کړو، خو پولیسو ورپسې د 13 اگست میاشتې پر 13 په ترنول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جلسې ته د نوموړي د وینا یو مقدمه راوسته. مندوخیل زیاته کړه چې پولیسو له عدالت دغه ریمانډ غوښتنه وکړه، کومه چې عدالت ومنله او پښتینې د دوه ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته ورکړ. د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د ډسمبر پر 14 په چمن ښار کې هغه مهال ونیو کله چې هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوچستانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. پاکستاني پولیسو پر هغه تور پورې کړی چې نوموړی یو غورځنګ د ریاست پر ضد د خلکو پارولو کوښښ کوي او امنیتي ځواکونه بدناموي. خو نوموړی دا تورونه ردوي او وایي چې دی او ملګري د پاکستان د آئین په چوکاټ کې درنه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. د بلوچستان د پیوستون کمیټې یوې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ سي پر نړۍ غږ کړی دی چې د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو خلاف د دوی مرسته وکړي. نوموړی بیګا په اسلام آباد کې د نیشنل پریس کلب مخې ته د پرلت لزایا په یو ویډیوي پیغام کې له خلکو وغوښتل چې د بلوچستانو لپاره غږ پورته کړي.
که تاسو د نړۍ په هر ځای کې اوسېږئ خو بشري احساس لري، نو زما هیله ده چې زموږ د پاره غږ پورته کړئ. د بلوچستان نسل کوشي د 16 لسیزو رسې دوام لري. زموږ په زرګونو سپینګیري ماشومان او خزینه جبري له درکه شوي او ماورای عدالت وژل شوي دي.
د بلوچستان د پیوستون کمیټې تر انتظام لاندې د جبري له درکه او ماورای عدالت وژنو خلاف د بلوچستان پر لتن په اسلام آباد کې پر 14 ورځ هم روان دی. د دسمبر پر 15 د بلوچستان له تربت څخه روان شوي لارونوال د دسمبر پر 16 ماښام اسلام آباد ته ورسېدل چې یو شمېر یې پولیسو ونیول. وروسته د اسلام آباد پولیسو د دسمبر پر 16 ویل چې ټول 290 نیول شوي احتجاج کوونکي خوشي کړي دي. خو مارنګ بلوچ سي په بیگانه وینا کې ځل بیا ویل چې د هغوی څه باندې 100 ملګري لا هم د پولیسو په حراست کې دي او 44 نور ورک دي. په کوز جنوبي وزستان کې یو ځایي مخور کس اکبرجان وژل شوی دی. د اعظم ورزک پولیسو مشر عثمان مسید نن مشال لډو ته ویل چې پرون مازیګر د سړک غاړې په بمی چاودنه کې یو ځایي ملک شیرینجان زوی اکبرجان وژل شوی دی. مسید زیاته کړه چې اکبرجان له خپل کور سره نږدې پر موټر سایکل سپور پر سړک روانو چې پر خښ شوي ماین ورخوت او وژل شو. پر اکبرجان د بریدي مواري تر دې د مچانه ده منلې. په شمالي او جنوبي وزستانونو کې تر دې وړاندې هم ډېری مشران په ورته ډول په نښه شوي دي. د سیمې خلکو د نامنای د پیښو پر ضد وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي. بل په حکومت او انتظامیه وایي چې د سیمې د خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره پولیس او پوځ په شریکه کار کوي. تاسو مشال لیډیو ته غوږی. پیښور های کورټ د پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ درنه انتخاباتو په اړه د الیکشن کمیشن پریکړه معطل کړې. د عدالت نن د تحریک انصاف ګوند د وکیلانو لخوا په جمع شوي او درخواست د اوریدنو پر وخت وویل چې د الیکشن کمیشن په ګډون ټولو فریقینو ته نوټس جاري کړی دی. عدالت وویل د یخنۍ له رخصتیان وروسته به د کیس اوریدنه بیا پیلوي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن تحریک انصاف ګوند انټرا پارټي انتخابات کلدم ګرځولي ول. د پی ټی آی یو بنسټګر اکبر اس بابر الیکشن کمیشن ته رجوع کړی او تور پورې کړو چې د ګوند درنه د دسمبر په انتخاباتو کې درغلی شوی. د انتخاباتو کمیشن د دسمبر پر 2 ویل چې تحریک انصاف خپل منځي ټاکنې چې انټرا پارټي الیکشن ورته وایي له قانون سره سمې نه وي، نو ځکه ورته د بیټ نخه انتخاباتي نخه نه ورکوي. دغه راز د پریکړې پر رڼا کې بیرسټر ګهور علی خان د ګوند چیرمین نه دی پاتې او عمران خان یې مشر دی. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر 2 تحریک انصاف پارټۍ په ګوند داخلي انتخابات وکړل او بیرسټر ګهور علی خان د عمران خان پر ځای پرته مقابلې تحریک انصاف مشر او عمر ایوب جنرل سیکرټري ټاکل شوی ول. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلی په غزه کې به امن حل راځي چې د امریکا او اروپای ټولنې له خوا تر هغه ګرځول شوې ډله حماس تباه هغه سیمه له پوځي ځواکونو پاک او فلسطینی ټولنه له سخت دریځه وګرځول شي. نوموړي دا څرګندونه د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال د ډسمبر 15 په ګڼه کې کړې ده. په داسې حال کې دا چې د اسرائیلو پرله پسې بریدونو غزه ویجاړه کړې او د اوربند لپاره د نړیوالو د زیاتېدونکي فشار په شتون کې د شخړې ټول منځني ختیځ نارامه کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم تازه څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د ملګرو ملتونو مامورینو د عیسایانو د اختر کرسمس پر مهال پر اسرائیلي حملو کې د بسته کورنۍ او د وژل کېدو رپورټونه ورکړي دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. نن د اسلام آباد ترګرای ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ضمانت منظورولو باوجود هغه په یو بله مقدمه کې د دوه ورځو لپاره په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلې. په دې اړه رپورټ دروړو. په اسلام آباد کې په احتجاج ناست د بلوچستان یو مشر مارنګ بلوچ یې پر نړیوالو غږ کړی چې دوی د لادرک کسانو په موندلو کې مرسته ورسره وکړي. او پرون مازیګر د جنوبي وزیرستان په اعظم ورسک کې دا غسیمې یو پیژندلې کس د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اعظم ورسک د تانې مشر د پیښې په اړه وایي او د باجوړو ممندو سیدونکو د راتلونکو عام انتخاباتو له کامیابو کاندیدانو نه د کومو کارونو تمه لري.
اسمال ډیمونه پکار دي چې داغه نه پټي او بوخر کیږي او سړکونه هم د نش برابر دي. باجوړ ته یو نوستی راشي بیروزګاری به ختم شي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسې. اوس پر شول اوریدونکو لنی رپورٹ تھا. نن په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته کې د منظور پښتون چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر دی دغه عدالت هغه ته په دوه مقدمو کې دغه ضمانت منظور کړل. خو وروسته بیا پولیسو په هغه پسې یوه بله مقدمه راوېسته او له عدالت یې وغوښتل چې د په جسماني ریمانډ پولیسو ته ورکړي. عدالت د پولیسو دغه خواست ومانه او هغه یې په دوه ورځني جسماني ریمانډ پولیسو ته ورکړل. د دې موضوع تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راشد خټک راکوي.
په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت په دوه مقدمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړو، خو دې له زندان څخه خوشې نه کړل شو ځکه چې پولیسو په یو دریمه مقدمه کې د جسماني ریمانډ غوښتنه وکړه. عدالت د پولیسو غوښتنه ومنله او منظور پښتون یې په دوه ورځو جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارلو. د منظور پښتون د وکیلانو ډلې یو غړي امل خان مندوخیل د عدالتي کاروای په حق مشال رادیو ته وویل.
منظور پښتون باندې چې کوم ثانه ترنول کې د 2016 کې کوم مقدمه درج شوی و په هغه کې او په بلې فایر کې ضمانتونه وشول. د نن ریایي روکار تیار سو مکمل چې څه د نشتون له وجې زه روکار پات شو نو دا وسار څنګه کېدلو او د ریایي بکېدله. کله بعد مرګه د اسلام آباد پولیسو د نن بیا تانا تر نو لو پتیر دا چکم واقع اسلام آباد کی جلسہ شوی وا پاک چې کم دوی تو ایم ای اف آی آر کارڈ کړي و تانا تر نو کی دغه جلسه پاکلا پاغه ایف آی آر شید دا گرفتاری وا چولا دا پکې چارج کو او عدالت پیښ کو او دوه ورځې ریمانډ واخستلو سره زما مجو تفتیش مکملو.
منظور پښتین د دسمبر په 14 نیټه په بلوچستان په چمن ښار کې خا وخت پولیسو ونیول چې خا یو احتجاجي پرلته د وینا نه پس تربت ته په یو بل احتجاج کې د ګډون لپاره روان وو. د چمن ډیپټي کمشنر راجا تر عباس مشال اډیو ته ویلو چې منظور پښتین زکه ونیول شو چې د ساتونکو په پولیسو ډزه کړي وي او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزه د منظور په موټر شوې دي چې نخې نه خانې لورایا سرګندې دي. لنیول کې دوروسته منظور پښتین د خیبر پښتونخوا پولیسو ته وسپارل شو خو تر درې ورځو پورې لا درکو. د په 8 دسمبر په اسلام آباد کې پولیسو د ترګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو او له هغې پس د ترنول د تڼې په دوه پخوانیو مقدمو کې د اډیالا زندان ته ولېږل شو. د منظور پښتین د مقدمو او بیان ول کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سټیرینګ کمیټې غړی عبدالصمد خان چې په اسلام آباد کې موجود و مشال رادیو ته وویل.
په کوم دوه اف آی آر کې ضمانت ورکړو په دې کې د ترنول تانه یو 2020 اف آی آر د جماعت اسلامي سټرایو کوروړي بن کړو. نو هغه له ولی وزیر مشر منظور پښتون دا کسان ورغلیو الته سپیچونه کړیو. نو هغه مقدمه هم پاتې و د بل چې کومه و د ټول د 18 اگست چې کوم جلسه شوې و د هغه خلاف سلور اف آی آرونه کټ شوې یو په ترنول تانه کې یو په سی ټی ډی کې یو په اف آی اے کې یو په باراکو تانه کې دا اوسې چې گرفتار کړ د ترنول تانه هغه د 18 اگست اف آی آر دی چې کومه جلسه شوې و د ترنول تانه د دینه بعد داسې دی چې دوه اف آی آرونه نور عام شته یو په باراکو کې دی او یو داسې دی چې لکه اف آی اے تانه کې دی سایبر کرائم وال دی او بل چې کوم دی باراکو کې دی د فاندینګ وال چې کوم دی د ایلیګل فاندینګ وال اوس هم داسې دی چې دا یې موجود دی.
د پښتون ژغورني غورځنګ یو بل مخکخ او کومپو اتول جان یو کېټ چې هغه په اسلام آباد کې موجود و د مشاله ډسر د خبرو په وخت داسې ویل
دا سیده چې دا عمل خو موږ د 1300 کلونو نه ګورو چې یو ډیر غیر قانوني عمل دی او د پښتنو سره روان دی. د علي وزیر مثال زموږ د وړاندې دی چې یو اف آی آر کی ضمانت کیږي په بل کې گرفتار خي په بل کې کیږي په بل کې کوي په کار خدای چې ټوله اف آی آرونه راجم شي او پای کې دی په یو ځای باندې اریسټ خو شي او دا غي نه پسی بیا کم لیګل پروسیجر دی نو هغه به اډاپټ شي او یو طریقه کار باندې به دغه ضمانتونه منځوريږي او که خارجيږي خو کم قانوني حق چې د تحصیل دی عيني حق د تحصیل دی هر ملزم ته نو هغه به فالو شي. نو دوه دا ځان له کار جوړ کړی دی چې بس یو په یار کې سړی کله په ضمانت باندې رها شي نو دوی فوري توګه د جیل نه گرفتار کی یا د جیل د مخ نه او په بل کې اریسټ وکړي بیا د کسټډي لپاره وړاندې کی.
منظور پښتن تر دې وړاندې هم سو سوار په بیلابیل وختونو کې نیول شوی دی. حکومتي درې په د تور لګوي چې نوموړی ریاست بدناموي او خلک تر ریاست په ضد راپاروي خو منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه ردوي او وایي چې د خپلو جایزو غوښتنو او حقونو د پاره پر امن احتجاج کول د دوی حق دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 12,980 او 10,500 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د بلوچستان د پیوستون کمیټې یوې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ پر نړۍ غږ کړی دی چې د جبري لادرکیو او ماورا عدالت وژنو خلاف د دوی مرسته وکړي. نوموړی بیګا په ویډیو پیغام کې تور پورې کړل چې په پاکستان کې د بلوچستانو نسل وژن روانه ده او تر اوسه په زرګونو سپینګیری ښځې او ماشومان په جبري توګه له درکه کړل شوي او وژل شوي دي. دا تر هغه وروسته چې اسلام آباد پولیسو پرون په یو بیان کې وویل د بلوچستانو 290 احتجاج کوونکي خوشي کړي دي، خو مارنګ بلوچ وایي د هغوی څه باندې سل ملګري لا هم د پولیسو په حراست کې دي او ځینې یې ورک دي. نور حال بیا هم له راشد خټک اورو.
په بلوچستان کې د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو خلاف احتجاج کوونکو یوې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ د نړۍ له ټولو اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې د دوی لپاره غږ پورته کړي. احتجاج کوونکو په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته له تېرو څلور ورځو راسه پرلت وهلی دی. د پرلت له منځه په یو ویډیو پیغام کې ډاکټر مهرنګ بلوچ وویل
I hope you are in any part of the world at this time and if you are a humanitarian person then you will listen to our voices.
کتا سو د نړۍ په هر ځای کې اوسېږي خو بشري احساس لري نو زموږ هیله ده چې زموږ د پرغت پورته کړئ. د بلوسانو نسل کوشي د 16 سیزو رسې دوام لري. زمونږ په زرګونو سپینګيري ماشومان او خزینه جبريله دلکه شوي او موري عدالت وژل شوي دي. مونږ په تربت کې احتجاج وکړو او بیا موږ اسلام آباد په لور لارجون پیل کړو. مونږ اسلام آباد تر ورستو نو پرسلپ ته دلته منع کړل شو او څو ساعته درولو نه پسته اسلام آباد پولیسو په مونږ تشدد وکړو. مونږ سره بوډاګان ښځې او ماشومانو خو دوی په مونږ اوکې بهون کې ګیس او اوبه وشیندلې. مونږ تر 200 زیات کسانې بندیان کړو. ځینې کسانې خوشي کړو خو زمونږ تر 100 زیات ملګري اوس هم بندیان دي او څوارلس کسان ډاکټر مہرنگ بلوچ اویل چې دوی د نړۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی د نړۍ له خلکو هیله وکړه چې دوی په حق له ملګرو ملتونو ته لیکونه ولګي او د بشري حقوقو تنظیمونو خبر کړي. د خپل خپل هیواد په پارلیمان کې د دوی لپاره غږ پورته کړي. دوی د ټولې نړۍ له خبریالانو او څیړنکارانو هم غوښتنه وکړه چې دوی په اړه لیکنه وکړي او په ټولنیزو رسنیو د دوی لپاره کمپین وکړي. د احتجاج کوونکو بلوڅانو مشرانو په 13 دسمبر د حکومت نه غوښتنه کړې چې په 3 ورځو کې د دوی ټول نیول شوي ملګري خوشي کړي. تر دې وړاندې د اسلام آباد پولیسو په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دوی نیول شوي ټول 290 احتجاج کوونکو خوشی کړی دي. په بیان کې ویل شوی چې د نیول شوو احتجاج کوونکو د خلاصون لپاره پولیسو امدادي مرکز هم جوړ کړی وو. د داخله چارو وزارت هم په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د پولیسو بیان تایید کړی دی او ویلي دي چې ټول نیول شوي احتجاج کوونکو خوشی شوي دي او د پولیسو لخوا جوړ شوی امدادي مرکز خپل کار ترسره کړی دی. د وزارت په بیان کې ویل شوی چې پر امن احتجاج د هر چا حق دی، خو هیڅ چاته د قانون په لاس کې اخیستلو اجازه نشته. حکومت د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره د 15 وزیرانو یو کمیټه هم جوړه کړې ده چې د پرلت مشرانو سره مذاکرات هم پیل کړی دي. خو د پرلت مشران وایي تر هغې پورې به خبره ترې ځنډول کېږي تر څو چې دوی ټول نیول شوي ملګري نه وي خوشي شوي. په پرلت کې ناستې د ډاکټر مہرنگ بلوچ پرستیارې ګلزادی بلوچ مارشال رډیو ته وویل چې دوی لخوا د حکومت لپاره ټاکل شوې موده شپه پای ته ورسېده، خو تر اوسه د دوی تر 100 زیات ملګري بندیان دي. دوی وویل چې په 15 دسمبر د دوی یو ملګری هم له زندان څخه نه دی راخلاص شوی. د خپلو ملګرو خوشي کېدو لپاره ټاکل شوې موده پای ته رسېدو نه پس خپل نوي ګام په اړه د سوال په ځواب کې ګلزادی بلوچ مارشال رډیو ته وویل،
ہماری حکمت عملی جو ہوتی ہے اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو شیئر کرتے ہیں، تو اب جو ہمارا
مونگ کرن لارا جوڑاو او بیا دا خبری کانفرنس تلاری اعلان او اس چیز مونگ کو منوی حکمت عملی جوڑا شی خواب ہم دا پریس کانفرنس تلاری اعلان کرو. اس پر مونگ سخت گام اخلو زکر چیز مونگ تاکل شو مدہ ختم شوا. زمونگ زنی ملگری اس ہم بندیان دی خود دوی نمانی. مونگ بوداگان دش پیدا آرام دا پر بل زیتے لگو او نور کو حلق دلتا ٹولش پا پرلت کے ناس
بزرگ ہوتی لی بجوا دیتے ہیں، باقی سارے لوگ یہیں پہ ہوتے ہیں.
د بلوچ احتجاج کوونکو سره د عام اولس او بشري حقوقو تنظیمونو د مرستې پر د سوال په ځواب کې په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال رډیو ته وویل،
چا تر به درکه دي، د چا ماما به درکه دي، د چا پلار به درکه دي، د چا زوی به درکه دي، نو د هغې د خلاصي لپاره یا هغوی کم از کم عدالت ته د وړاندې کولو لپاره دا پروټیسټ دا لاریون هغوی کوي او په دې کې وسره د پاکستان سیول سوسایټي او د بشري حقوقو تنظیمونه چې کوم دي هغه وسره هم په دې کې شامل شي. تاسو به کتلي کله چې د زیارت پورس په غوړه ټیچار شي دونو د اسلام آباد صحافیانو هم دا غوی سره ولاړو او زیاتره په کې چې کوم دي نو هغوی تقریبا احتجاج کوي د اسلام آباد پولیسو او د انتظامیه په دې رویه باندې.
د بلوچستانو احتجاج د هغه وروسته پیل شو چې د نومبر په 13 نیټه د بلوچستان پولیسو په تربت کې د څلور مشکوکو وسلوالو په یوه نقطه کې د وژل کېدو خبر ورکړو. بلوچ فعالان وایي چې په وژل شوو کسانو کې د بلاچ مولا بخش په نوم هغه سړی هم شامل و چې د پولیسو په بند کې و. د بلوچستان نگران حکومت وایي چې د پیښې د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې ګروېزنې پیل کړي دي او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. د بلوچستانو لاریون په 15 دسمبر له تربت څخه پیل شو او په 16 دسمبر اسلام آباد ته راورسېدو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، نن په پیښور های کورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د پارټۍ دننه چې کوم انتخابات دوی کړو په دسمبر کې په روانه میاشت په غاړه د الیکشن کمیشن یو پریکړه کړې وه او د هغې پر ضد نن په پیښور های کورټ کې یو اوریدنه وشوه، عدالت یو امر هم جاری کړی دی. نو په دغه اړه موږ سره له پیښور خپل خبریال غلام غوث په ټلیفون راغلی دی. غوث صاحب، تاسو ته ستړي مشي وایو، او که دغه های کورټ د نننۍ مقدمې د اورېدنې او بیا په پریکړه پکې څه مخې ته راغلی ده، که دغه معلومات موږ سره شریک کړئ، مهرباني.
بچا صاحب ډېره مننه. ګوره، د سر دوه مهم ټکي چې د فیصلې وویم، ما ډېر اوږده دغه سماعت او اورېدنه وه، او په هغې کې د سر ټکي چې کومه فیصله دغه وکړله پېښور های کورټ، نو فلحال هغه چې الیکشن کمیشن کومه فیصله کړې وه او د پی ټی آی هغه انتخابات انټرا پارټي، یعنی په ګوند نننه کوم انتخابات چې شوي وو د دسمبر په 22مه نیټه باندې هغه کله دم ګرځولي وو، او د پی ټی آی د بیټ چې کومه نخه وه د هغې فیصلې تر مخه هغه واپس اخیستې شوي وه. نو هغه فیصله فل حال د پېښور های کورټ چې کوم دی نو دغه ګرځوله، لکه سټی پی ورکو که نه دغې کړه، فل حال یې ملتوي کړه، او د دې مقدمې به نوره بیا دغه کېږي اورېدنه کېږي. دویم د مهم د سر ټکی دا دی چې د دې دپاره به ډیویژنل بینچ دغه کېږي، تشکیل کېږي، او دا اوس مهال چې کوم دغه دي د عدالتونو دغه چوټیانې چې بیا ختم شي دا غي وروسته به دي دغه کوي،
دا کله ختميږي
سماعت کوي،
چوټیانې کله شروع کیږي کله ختميږي،
یو د 1.5 منټو پوری د عدالتونو دغه دي چوټیانې دي، د 1.5 منټو پوری. نو د 1 جنوري یا مطلب دا دی چې په دویمه بس چې څنګه دستې کې دغه ډیویژنل بنچ امر اله ورکړي، ډیویژنل بنچ لا جوړ نه دی، الیکشن کمیشن چې کوم دغه دي چارواکي دي او نور کوم اړوند پدې کې فریقین دي، نو هغه ټول دې ته دغه کړي دي. رابل
چې د پی ټی آی کوم نن چې د پی ټی آی وکیلانو کوم دلایل ورکړل، داغه مهم ټکی څه دي غوس؟
بالکل، د پی ټی آی چې کوم وکیلانو نو پاره کې دغه چې کوم بیرستر گوهر علی خان دي چې هم په هغه انتخاباتو کې د ګوند مشر تاکلې شوی، هغه مو بیرستر علی ظفر او بابروانو، او دی چې کوم دلایل ورکړه نو دا غي مهم ټکی دا و چې دا کومه فیصله الیکشن کمیشن ورکړي ده، نو دا غیر قانوني ده، او دی په خپل دلایلو کې دا ویله چې دا انتخاباتي نخه کده دین واغستې شنو پاکستان تحریک انصاف سره چې کوم دینو دا یو متاسبانه دغه سلوک دی، او په دې کې بیا دی وغه چې کوم مخصوص دغه نشستونه دي د خزو او د اقلیتونو ناغې ته هم مطلب دا دی چې دی بیا افتای نشي کولای، او نور هم پکې لکه مطلب دا دی ډیری خبرې دي دغه دغه بیٹ چې کوم دینو د دې په پانه دغه وا نه خو، او دی په کې لکه هم دغه دلایو رکه چې را ده غیر قانوني او دغه فیصله کې دی د خپل انټرا پارټي الیکشن چې کوم شی او دغه اصل کې دفاع کوله دی په خپل دغه کې دلایلو کې شیرا ار سره چې کوم دی هغه د قانون سره سم شوی دی، ولته الیکشن کمیشن په هغه فیصله کې درېس خپل کړو چې را د انتخاباتو د پاره چې کوم د ګوند جنرال سیکرټر وو عمر ایوب، نو دی خو چون کې دغه انتخابات نو کړی، نو د سره هغه دغه جنرال سیکرټر وونه، او هغه چې کوم د الیکشن کولو د پاره کوم عمله او کوم خلک ټاکلو، نو هغه د سره د یو غیر قانوني عمل او بیا په کې د مطلب دا دی چې ټول بلا مقابله منتخب شوی چې کوم د کډګون مشر ګوري خان په شمول باندې او په خپل په کې عمر ایوب، او بیا د شنور ټول غړي، نو هغه ټول پروسه چې کوم وا په هغه باندې بیا ځینی کسان چې هغه ځان ته د پاکستان تحریک انصاف ممبران ویل، هغه په دې باندې د کپ الیکشن کمیشن کې دغه کړو خواست جمع کړو چې موږ ته خو هیڅ اطلاع نشته، خو دیو په خپل دلایلو کې ویل چې هغه کم چا دغه درخواستونه الیکشن کمیشن ته ورکړي، واده سره د پی ټی آی غړي نه دی، د پی ټی آی په ټول ملک کې اته لکه د غړي ممبرشپ فارمونه خلکو چې کم ډکړي دي، نو هغه کې دغه کسان نه دي. نو بهر حال الیکشن کمیشن د عدالت وس دغه د دې لپاره به دغه اوس خو په الحال دا سماعت چې کوونو دا یو قاضي چې کم نه نو دغه کړی دی چې دا نوم دی جسټس کامران حیات، نو د دې لپاره بیا ډیویژنل بنچ امر یې ورکړی دی چې ډیویژنل بنچ کې بیا نور ججانو می، نو هغه به د چوټیانو نه ورسته د چوټیانو نه ورسته سند چې ځکه خدا دا چې دا په کې د 13 فروری ذکر یې پکې کړی چې په 13 فروری باندې د الیکشن د شیډول مطابق به انتخاباتي نخي ورکړي
د جنوري د فروری نه
کې ډېر کم د جنوري د جنوري جی بالکل بخنه والم د جنوري د 13 نیټه باندې به انتخاباتي نخي ټول ګوندونو ته او کاندیدانو ته ورکړي کیږي،
نو چې دا
میدان
دغلته تاسو ګوري په سیمه کې چې د پی ټی آی کم پلویان دي یا کم مشران دي، اغوی سوې چې دا بیټ کدی ته ملاو نشي، نو بیا به اغی څومره اندېخمن دي یا څه وای دغه؟
نو اغی خو په سوشل میډیا باندې دي د وړاندې نه لکه په داسې دغه ورکړي دي بیانونه، بلکې د ګوند مشر چې کوم اوس مهاله په دې انټرا پارټي الیکشن کې کوم منتخب شوی بیرستر ګوري خان، هغه په بیا بیا دا خبره کړی دا چې ک بیٹ دیو ته دغه نشي نو دا د دې لپاره لوی ځان دی خدای مو ویلې دی چې ک پرس کده ملاوم نشي نو ګره پی ٹی آئی والا بچ کم دینو آزاد توګه باندې په الیکشن کې برخه اخلي او میدان به لکه نه پیږي خدای دا چې دا د دیو لپاره ډیر یو لوی دغه به وي او د دې سره دیو دا موي چې دغه دا په روانو ټاکنو ټوله پروسه به شکمن شي خو بیا چې کوم مخالف ګوندونه دي دا خبره هم دا یادونه ولډه چې دا پیښور های کورټ د پی ٹی آئی په باره کې ډیر ځینې نورې پیسې هم کړې وي بل ورځي او امین نېشنل ګوند په دې باندې احتجاج هم کړو د های کورټ مخې ته او بیا جمعیت علماء اسلام هم کړې واغې دا دریس لري چې دا عدالت چې کوم دینو دی د پی ٹی آئی سره ډیر نرم وي خپل کړې دا زیاتې پیسې دي چې کوم دینو هم په دې عدالت کې دي د خوخي پیسې
وخت سره کمیږي
دا یو مسله په کوم روانه
ډیر مننه ډیر مننه غلام غوصل په خبره مونږ ته معلومات راکړل په دغه موضوع کې پاتې کیږو دا رپورت هم یو یو حواله دې سره تړلې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي درتلونکو عام انتخاباتو لپاره د کمی سملای لپاره د خزو پر ځنګړو چوکایو له خیبر پښتونخوا څخه ونه وی میرمنو د صوبایي سملای لپاره بیا 321 میرمنو د خزو پر ځنګړو چوکایو د نمندای کاغذونه جمع کړی دي د ډول د خیبر پښتونخوا سملای لپاره د مذهبي اقلیتونو پر ځنګړو چوکایو اتش پیت نارینو او شپګو خزو کاغذونه جمع کړی دي شنن کی وای کی چر د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نننه چې کوم انتخابات شوی دی غنه تسلیمیږي او انتخاباتي کمیشن هغه ته انتخاباتي نخا چې غبرتا نور کوي نو په آزاد حیثیت کې کتاب غوند انتخاباتو ته زی نو بیا بل ځنګړو چوکایو د بے برخه پاتې کیږي دا تفصیل راته شبیر احمد جان په دې رپورت کې راکوي
د پاکستان تحریک انصاف د پاټه دننه انتخابات د پاکستان د ټاکنو کمیشن د تیر جمعې په ورځ خپلې پریکړه کې غیر قانوني ګرځولې وو چې لوجه تدوینه د بیټ نخه هم واغستل شو او د پاټه نوې ټاکل شوې چیرمن بیرستر ګوهر او د نوې کابینه هم ختمه شو خو د ګوند مخکخ بیرستر ګوهر مطبوعاتو سره خپل خبرو کې ویلي چې دوی امید لري چې های کورټ او سپریم کورټ به ورته د بیټ نخه واپس ورکړي او د دسمبر په 28 به عدالت ته هم پدې اړه ځي ګنې نور سخت تہم دی چمتو دی
بلے کا نشان ہم انشاء اللہ تعالی ملنا ہے لیکن وی ار ریڈی فار دی ورس انشاء اللہ تعالی پی ٹی آئی پھر بھی
دا بیٹ نہ خبا مونتا ملاوی کی ہمنگا نور سخت حالات تا ہم تیار یو ددی ہر سب وجود با پاکستان تحریک انصاف بیا ہم انتخابات کے برخہ خلی او گٹو با ہم زمون تیاری کمپین ہر یو سیز پورا دے مونتا خو صرف دی الیکشن دے روز انتظار دے او زمون کارکنان ہم تیار دی
کہ الیکشن کا دیر دینا اجے ہمارے ورکر بھی ریڈی ہے
دی جاتے وی چدا ددوی دا گوند پرزت یو منصوبہ دا چې لوی سیاسي ګوند د خپل انتخاباتي نخې څخه به برخه کړي او د دې ټول امیدواران مجبور کړي چې په آزاد حیثیت عام ټاکنو کې برخه واخلي خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن دا تورنر دوي او ور په ور دا خبره تکراروي چې دوی به پوره پوره حسوي چې ټول سیاسي ګوندونو ته یو شان او په آزادانه توګه ټاکنو کې برخه غستلو موقع ورکړي او ورسره د پاکستان د آئین او د الیکشن کمیشن د قانون مطابق وشي د پاکستان تحریک انصاف د بیټ ته نخې پاړه په پیښور کې شنن کې او خبريال رفعت الله او رغزي واي چې دا بیٹ نخله لپاره پاکستان تحریک انصاف عدالت ته خوځي خو خبريالي نشول نیوبل انتخابي نخله لپاره هم دوی خواست کول شي او کچر بغیر نخ پات شو نو آزاد حیثیت کې ټاکنې کول سره به دوی د زنانو د مخصوص سکونه به برخه پات شي
ګور پی ټی آی کدا الیکشن سیمبل دو تاول خو بدوزی سپریم کورٹ کې بدا اوس څنګه چې ویلې دي چې موږ بدا چیلنج کوو یا به سپریم کورٹ کې چیلنج کی یا پای کورٹ کې او کفرس کې دو التم فیصله د سی او شو چې دوی ته ملو نشو دا سیمبل نو بیا مطلب لگا دا یو ٹیکنیکل مسئلہ دے دا وومن سیٹونه چی دی دا خو بیا دو هغه په خطرې کې دی چې دو مطلب لگا بالکل آزاد لاټ شي کنه دا خو بالکل سپارټی نه بوې لگا دسه چې دی دسه خو نشي کېده او خامخا چې دی یو الیکشن سیمبل خو بدو مطلب علی ما خیال دی چې کې دی شي آزاد خو نه خو یو بل سه الیکشن سیمبل تبقا دا ورته نه ملایږي نو دو بل شي الیکشن سیمبل ته چې اپلای کی
دا پاکستان په قومي سمله کې دا محل او یا مخصوص سوکې دی او سره د صوبایي سملو دا شمیر 220 دی او پاکستان کې په دغه مخصوص سوکو ټاکل شوی نمائندگان د صدر وزیر اعظم وزیر اعلی او د سنټ د چیرمن سوکو لپاره په انتخاباتو کې مهم رول لوبوي دا د وندره چې په 8 فروری د پاکستان د ټاکنو کمیشن په ټول هیواد کې عمومي ټاکنې اعلان کړې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو دا زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه نن په اسلام آباد کې ترګرای زده عدالت لخوا په دوه مقدمو کې د ضمانت باوجود منظور پښتین له بند خلاص نشو. عدالت نوموړی په یو بله مقدمه کې د دوه ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپار. د منظور پښتین یو مدافع وکیل عمل خان مندوخیل نن مشال لوته ویل چې په اسلام آباد کې د اسلام آباد پولیسو په منظور پښتون پسې د 13 اگست میاشتې پرتلسمه په ترنول کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یوې جلسې ته د وینا مقدمه راوسته. مندوخیل زیاته کړه چې پولیسو له عدالته دغه د ریمانډ غوښتنه وکړه کومه چې عدالت ومنله او پښتني د 2 ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته ورکړ. د بلوچستان د پیوستون کمیټې یو مشر ډاکټر مارنګ بلوچ سي پر نړۍ غږ کړی چې د جبري لا درکې او ماورې عدالت وژنو خلاف دی د دوی مرسته وکړي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب مخې ته د پرلت لزای په یو ویډیو پیغام کې خلکو وغوښتل چې د بلوچستان لپاره غږ پورته کړي. د بلوچستان د پیوستون کمیټې تر تزاب لاندې د جبري لا درکې او ماورې عدالت وژنو خلاف د بلوچستان پرلت نن په اسلام آباد کې پر څلورم ورځ هم روان دي. په کوز جنوبی وزیرستان کې یو ځایي مخور کس اکبر جان وجل شوی دی. د اعظم ورسک د پولیسو مشر عثمان مسید نن مشال لوته ویل چې پرون مازیګر د سړک غاړې په بمی چاودنه کې دی او ځایي ملک شیرین جان زوی اکبر جان وجل شوی دی. مسید زیاته کړ چې اکبر جان خپل کور سره نږدې په موټر سایکل سپور پر سړک روان و چې پر خښ شوي ماین وروخوته وژل شو. پر اکبر جان د برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې. پیښور ای کورټ د پاکستان تحریک انصاف د پټای درنه د انتخاباتو په اړه د الیکشن کمیشن پریکړه معطل کړې ده. عدالت نن د تحریک انصاف ګوند وکیلانو لخوا په جمع شوی درخواست د اوریدنې پر مهال ویل چې د الیکشن کمیشن په ګډون ټولو فریقینو ته نوټس جاری کړی دی او دا چې د یخنۍ تر رخصتیانو وروسته به د کیس اوریدنه بیا کوي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزه کې به امن هله راځي چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تر هغه ګرځول شوې ډله حماس تباه، هغه سیمه له پوځي ځواکونو پاک او فلسطینی ټولنه له سخت دریځه وګرځول شي. د نوموړي دا څرګندونه په داسې وخت کې مخته راغلي چې د ملګرو ملتونو مامورینو د عیسایانو د اختر کرسمس پر مهال په اسرائیلي حملو کې په غزه کې د بسته کورنۍ او د وژل کېدو رپورټونه ورکړي دي. دا د مشال ریډیو لنډ خبرونه وو. اوس په یو بلې موضوع ته راشو. د رپورټونو له مخې اسرائیل په سوریه کې په یو هوایي برید کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو یو جګپوړی کمانډان وژل دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي اسرائیل به د په وینا د خپل جنایت تاوان ورکوي. د سوریه د بشري یا د شام د بشري حقوقو څارون کې ډلې ویلي اسرائیل د کمانډان دمشق ته نږدې په یو کرونده کې چې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسي پنخه کړی وو. نور له نوریاس نوری اورو.
د اسرائیل په یو هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د پوځي څنګ یو لوړ پوړی قومندان وژل شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ پرون دوشنبه دغه وژل شوی قومندان د ځواکونو اړوند د قدس ځواکونو یو جګ پوړی سلاکار رضا موسوی یاد کړی او ویلي دي چې نوموړی د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دغه برید ټول جزئیات نه دي څرګند شوی، خو د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا د راپور له مخې دغه پیښه د دمشق په څنډه د زینبیه په سیمه کې رامنځته شوې ده. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په یو اعلامیه کې وویل چې اسرائیل به هرو مرو د په وینا د دغه جنایت تاوان ورکوي. رویترز خبري آژانس د دریو سرچینو له قوله چې هغه پټې ساتل شوي وویلي چې موسوي د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو په چوکاټ کې د تهران او دمشق ترمنځ د پوځي همکارۍ د همغږۍ مسؤول و. د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک ته نږدې د تسنیم خبري آژانس د راپور له مخې موسوي په سوریه کې د دیره ځواکونو د اوږدې مودې سلاکار او د قدس ځواک د پخواني قمندان قاسم سلیماني یو نږدې همکار و. سلیماني د 2020 کال په جنوري کې بغداد ته نږدې د امریکایي ځواکونو په یو هوایي برید کې ووژل شو. امریکا سلیماني په عراق کې د ډیرو امریکایي ځواکونو د وژلو مسؤول بللی و. د سوریه د بشري حقوقو څارون کې ډلې وویل چې اسرائیل موسوي په یو کاروند کې چې د راپورونو له مخې د لبنان د حزب الله ډلې یو شمېر چارواکي پکې اوسېږي په نخه کړی وو. اسرائیل په دې وروستیو میاشتو کې له لبنان سره په پوله د حزب الله وسلوالو سره نښتې کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو تل ژمنه کړې چې ایران ته به اجازه ورنکړي چې په سوریه کې حضور ولري. د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم په واک کې د پاتې کېدو لپاره تر ډېره د خپلو نږدې متحدینو ایران او روسیې پر ملاتړ متکي دی. اسرائیل لدې مخکې د دسمبر میاشتې په لومړیو کې ویلو چې په سوریه کې په هوایي بریدونو کې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي چې د پوځي سلاکارانو په توګه یې دندې ترسره کولې وژلې دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پولیس چارواکي وایي د کوز جنوبي وزستان په اعظم ورسک سیمه کې پرون مازیګر د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې د یو ځایي ملک شیرین جان زوی اکبر جان وژل شوی دی. اکبر جان د خپل کور سره نږدې پر موټر سایکل سپور پر سړک روان و چې د سړک غاړې په ښخ شوي ماین ور وخوت او ووژل شو. د بریدزي مواري تر دې دمه چا نه ده قبوله کړې. د سیمې مشرانو له حکومته غوښتي چې د هغه سیمې د مخورو مشرانو او فعالانو د وژنې مخه ونیسي. بلخوا حکومت وایي چې د سیمې د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره پولیس او پوز په ګډه کار کوي. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ مزدیګار مال په اعظم ورسک سیمې سره اوړل ګډ کشي. د سړک په اوړه بامی چودنې کښې اکبر جان په نوم پېژندلی کس وژل شوی دی. د اعظم ورسک تڼې تڼې دور عثمان ماسی د بامی چودنې دغې پېښې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. دیوانا سیمه یو مشر ایاز وزیر د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په ضلع کښې د امن حالات شکاولې غوښتنه کوي.
خدا والی نه پېښانه دو په دا ناسور ځای مخکې لکه ملک اسنام نور ته ها دلته دا زړه غونډۍ بندې دماکه وسوله یا بلار ځای زړه غونډۍ بازور بندې ولاته ها پنځه مزدورون شهیدون شول او یو زخمي و. نو دا بې ګناه خلک وژنې راغونې خو د بدقسمتۍ نه میږ یو ور بیا د جنګ په دل دل کښې شاخي د میاشتې د دوې خبرې دي چې دا واقع په لپسې راونې دي. نور وروسته الیکشن ریزې دي د میږ د ریاست نه دا غوښتنه دو چې مهرباني دا وکړي دا امن و امان صورت
د پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر ډاکټر کامران وزیر ویایي چې په ضلع کښې یې امنیتي حالات ورځ په ورځ د خرابېدو پر لوري راون دي او چې د سیمې اوسېدونکي د امن غوښتنې د پوره احتجاج کوي بیا په دوی باندې اف آی آر درج کیږي. بامی چودنې کښې د اکبر جان د وژنې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو چارواکیو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات شکولې د پوره پولیس او پوځ په شریکه ګامونه پورته کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي مطالعاتو ادارې د رپورټ له مخې پاکستان کې په تیرو لسو کلونو کې په 2000 دیرویش زیدیس کال کې تر ټولو زیات ځانمرګي بریدونه شوي دي. د دسمبر پر سرویشتمه په خپور شوي دی رپورټ کې راغلی چې سږ کال په پاکستان کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي او د 2022 زیدیس په نسبت په وسلوالو فعالیتونو کې 92% اضافه شوې ده. دا چې په هغه هیواد کې وسلوال بریدونه ولې زیات شوي او مخنیوی څه ډول کېدای شي، د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه بېلابېلو شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د غیر دولتي ادارې د راپور تر مخه په دې وروستي کال کې په پاکستان کې یو کم دیرش ځانمرګي بریدونه شوي دي چې پکې د نیمایي نه زیات امنیتي عسکر او پولیس په نښه شوي دي، او په دې ځانمرګي بریدونو کې ټول 300 یو کم دیرش کسان وژل شوي او 1502 نور پکې جوبل شوي دي. د دې راپور شمیرې ښایي چې د 2022 په نسبت په 2023 کې د وسلوالو په فعالیتونو کې 92% اضافه شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د وسلوالو تنظیمونو په ضد په پراخه کچه د پوځي عملیاتو او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د بیلابیلو وړو عملیاتو وروستو ولې وسلوال فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وایي:
خمون ګورو سورس پورز د حملو کې زیاتی روانه ده، ولې که صرف دا الزام لاګي چې د افغانستان د اړخ نه ټي ټي پی راځي نو دا به غلطه وي، ولې میاوالی پورې دی خان پورې اور کوهاټ اور د بنو سکمې علاقې دي په دلته کې د دې ډېر مضبوط نیټورک ده، او هغه نیټورک اوس نه ده. دا نیټورک 2007 نه ځکه ټي ټي پی جوړه شوې ده او هغه نه پس طالبانایزیشن په ریجن کې شوې ده. دا نیټورکس په دې علاقو کې دي.
لس کال وړاندې بیا 2013 هغه کالو چې وسل وخت ځانمرګي بریدونه پکې شوي وو، خو په 2014 کې بیا د پېښور په آرمی پبلک سکول د برید وروستو د ترګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم یو تګلاره جوړه شوې وه. د وسلوالو په بیانیو کتاب لیکونکي ډاکټر خادم حسین وایي وسلوال فعالیتونه ځکه مخ په زیاتېدو دي چې په تیرو لسو کلونو کې یو خو په نېشنل اکشن پلان سم عمل نه دی شوی، او بل دا چې د وسلوالو د بیانیې په ضد په متبادلي بیانیې جوړولو کې هم بریا نه ده ترلاسه شوې.
د شدت پسندې یا انتهاګری کوم نه چترهګری منسترازي د اغه په ضد چې نېشنل اکشن پلان کې د اغه د ختمول لپاره یا د اغه د کاونټر نریټیو د لپاره یا متبادل بیانی د لپاره کوم تجاویز ورکړې شو، لکه مثلا مدرسو کې اصلاحات، نصاب کې اصلاحات، میډیا کې اصلاحات، دغه نکات باندې بیخي عملونه شو تر اوسه پورې نه دی شوی. دویمه خبره دا ده چې د پالیسو هم په دې ډېر لوی اثر دی، نو تر اوسه پورې چې په دې سیمه کې د انتهاګرو ملیشو رژیم یا د انتهاګرو ملیشو د استعمال باندې بندیز نه لګیدلی او مختلف ریاستونه مختلف یادونه سره خپلو کې دا لوز اونې کې چې موږ به پرایویټ لخکر یو شخصي ملیشي نه استعمالو دی، یو بل خلاف نو تر اوسه پورې خو به دغه صورتحال برقراری.
د شخړو او امنیتي مطالعاتو د مرکز د راپور تر مخه په دې وروستي کال کې په ترسره شوي یو کم دیرش ځانمرګي بریدونو کې زیات بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي دي چې شمیره یې 3 ده، او په خیبر پښتونخوا کې بیا 14 ځانمرګي بریدونه په زمشوي قبایلي ضلعو کې شوي دي. خبریال شینونکي شمس مومن د دې شمیرو په اساس د پښتنې په ځواب کې وایي ښکاري داسې چې په دې سیمه کې یو ځل بیا د یو نوي جنگ تیاری روان دی.
کومه چې مخکینۍ پالیسی وه د زوړ اسټابلیشمنت یا جنرل فیس پالیسی چې کومې ته ویل کېږي چې دا غي د لاندې په سونو نیولې شوی ترهګر چې هغه واپس پرې خو دې شو، او دغه شانتي په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت نه پس چې کله طالبان حکومت راغی هغه په سونو خلک آزاد کړل چې د کلونو راسه په جیلونو کې پراته وو. کار خبره ده چې دغه خلکو سره هیڅ قسم د غوینه د امن ضمانت نه واغسته شوی، هغه پرې خو دې شو نو غوی خپل واپس خپل اکټیویټیز په سرګرمۍ نه به شروع کړی دي.
د پاکستان چارواکي دریز لري چې د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوال او ځینی نور وسلوال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي، او دا محل د دې معاملې په وجه د پاکستان او د افغانستان د موجوده واکمنو طالبانو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې شوې دي. خو په پېښور کې خبریال او شینونکي لیاز علي وایي داغه په اند د چارواکو د دریز سم نه دی، او په دې لړ کې هیڅ د پام وړ پلټنې هم نه دي شوې.
په 2023 کې
دی خودکش حملو کی سیکورٹی فورسز پنا حقلا شوی دی گاغا لکی مروت کے د پولیس مختلف نور زینو یا پا منگو گورو پا شمالی و جنوبی وزیرستان کی سیکورٹی فورسز یا ورسرا دا پیخور پولیس لائنو دا بد مرغا دا پاکستان کے دا ادارو لخوا تحقیقاتی یا تفتیشی نظام ډیر کمزور ہے دے اور پدے چکم دا خودکش حملے شوی دی پدے کے عمومی تو گز منگ قانون نافذ کے ان کو اداروں منگ تا دا سویل پزے بانے ٹھول اپلا پا افغانستان اچولے دا
دا پاکستان دا پوز مشر جنرل عاصم منیر او دا پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ پا بیا بیا ویدی دی چی ریاستی ادارے با پا حیوات کی دا امن ٹنگ ساتلو لپارا کوٹا دی گامونا پورتکوی دا وصلوالو سر با حس رقم مذاکرات او خبری اتری هم نکی گی او دا دوی پا زد با امنیتی ادارے خپلی کاروایانی جاری ساتی
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
د کوزینو بیو ستاند برمل تحصیل سدون کی وای حکومت په سیمه کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات تړل دي چې لوجه ته دوی په خبره د خلکو ژوند ستونزمن شوی دی د برمل لپاره د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر ڈاکٹر کامران وزیر د ڈسمبر پر سلیشتو مشال ډو تو ویل د ناسم امنیتی حالات په پلمه لته رو پینزو میاشت راځي دوی د موبایل او انټرنیټ په څیر اسری اسانتیا او څخه محروم دي خو د کوز جنوبی وزستان یو تنظیمي چارواکي د نوم نخول په شرط مشال ډو تو ویلی چې انټرنیټ د سیمې د خلکو د خوندیتوب لپاره بند کړل شوی دی تفصیل اشتیاق مسید راکوي
دی پښتون ژغورنې غورځنګ تحصیل برمل مشر ډاکټر کامران وزیر په دغه براکښې ویایي ضلع کے دے انٹرنیٹ سہولت نشتولی پواجا طالب علمون دے کی مشکلات سرا مخمک شوی دی دو طالب علمون خپل مشکلات پدا رنگ بیاناوی
حکمت اللہ وزیر دیوانا سرا تعلق دار 28 تاریخ من دمیج والی فرش شریکی جی انٹرنیٹ دمیج علاقے کی دا بالکل شتان اسٹاف شوائی دے حکومت نہ دا پشتنا غوڑی چی مطلب مشتا دا انٹرنیٹ بحال کی لگا مش خپل ڈاکومنٹ سکیم لا جی یونیورسٹی تا دا مش جو ڈی خان تا دریمی ہیت ترتیب دے مش سرانا شتا پون کے چ مش خپل ڈاکومنٹس ولا جی آن لائن کلاسینا مش نہ شو خستے یمن
نوم کامران عارف تا ایز یوانا سٹوڈنٹ اتحادیہ صدر یما اوز وان ڈی کالج بی اے سٹوڈنٹ یما ومتا پخپلا مطلب ډېر تکلیف تا کی ما آنلاین رسی نه لیکي نه لیکچر یې سي زکه سما همیش په ډېر مشکله باندې رسی الا نه وای فای سیستم شتا او 3G 4G خو نه هونه کې برابر دی یز چې کی بیا بل خصوص کې تحصیل بر مل علاقې دو تعالی شخو نه انټرنیټ او کا بیا زاد خاص سیګنال ها چار نه کوزه کا چې خلکو چې چې غری نه تا ورته لکې جی بیا دې ټیم په لمی سو پر ورنا سره خپل لري سره مطلب په دوبۍ شي وی یا سعودي شي وی یا مطلب دې کې مو خپل بل بچي سبق دې پورا لاجلای وی پنجاب بیر یا دې سره به دې ډېر په مشکل حالات سره رافتار
مشال ریڈیو چې په تحصیل برمل کې د انټرنیټ بندش په باراک شه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر سره د تماس نیولې هڅه وکړه خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او د ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په تحصیل برمل کې ناسم امنیتی حالات په وجه د خلکو ژوند ژغورنې د پورا پاکستانی پوسټ په وینا انټرنیټ بند کړای شوی دی خو د تحصیل برمل اسی دن کے مشال ریڈیو تا دا ہم وویل کا چارواکیو دے دوی پسیمک شے دے موبائل نیٹورک او انٹرنیٹ زر بحال نکڑی بیا با دوی پلوی احتجاج لس پورے کاولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د ممندو باجوړ ولس دا غوسمو ل راتلونکو منتخب استادو څخه غوښتنه کوي چې هلته د تعلیمي ادارو د بیا رغونې او د پوهنتون جوړولو لپاره کار وکړي هغوی زیاته کړې پر دې سربېره له نوماندانو دویمه لویه غوښتنه دا ده چې له افغانستان سره لګېدلې لارې دې خلاصې کړي چې هلته یو ځل بیا کاروباری هلې ځلې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د فبروري پر اتمه په هغه هېواد کې د عامو انتخاباتو اعلان کړی دی. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د مومند او د باجوړ ورس واړي پر روانو عامو ټاکنو کې منتخبیدونکي غړي دي تر ټولو زیات کار د تعلیم د فارغو کې. د دوی په خبره دغلته پوهنتون نشته، هغه دی جوړ کی. ولې تر دغه علاوه دی د محمد او د باجوړ د افغانستان سره لګیدلې سرحدي لارې خلاصې کی. سیراج میا د خرکنو باجوړ اوسیدونکي دي او د کرواندي کوي. مشاد لري ته وای د دوی به د دوه اسمبلیو لپاره منتخب غړي صوبای او قومي اسمبلی ته ځي، نو که هغوی وغواړي ډیر څه کولی شي.
اسمال ډیمونه په کار دي چې داغه نه پټي او بوخر کیږي او د ملک انحصار چې کوم دی دا په زراعتو باندې ډیر منحصر دي او سړکونه هم د نش برابر دي، کوم چې دی په هغه د تلو قابل نه دي. باجوړ ته یو نوستی راشي، بیروزګاری به ختم شي، د خلکو رجحان به تعلیم طرف ته شي، دهشتګردي به ختم شي.
نو دغه سم خلک وای قدرتي وسایل ډیر زیات دي. راتلونکي منتخب غړي دي دغه شتمنو په کار راوستو لپاره هلې ځلې وکړي. د محمد د خوایزو د سیمو سیزونکې تفسیر محمد مشاد رډیو ته وای د دوی او د بایزو تحصیل ګڼ شمیر آبادی د وسلوالو ضد عسکري اپریشن متاثره شوي. د نیمې زیات آبادی د پیښور په شمول نورو سیمو کې ژوند کوي او خپلې سیمې ته واپس نه راځي. نو ده وویل منتخب غړي دي په سیمه کې داسې کارونه وکړي چې د خلکو واپسي هم ورسره ممکنه شي.
د غوسلای چې کومه لار ده، نو دا کولیو کې زمنګ تجارت د پاره زمنګ تک راتک د پاره، نو زما په خیل اول منشور دا په کار دي. دویم نمبر چې زمنګ کم دي، زمنګ چې کوم وسایل دي تقسیم یوران دي، په دې وجه پیټور کلی مران دي، علاقې پیورانی دي. نو په کار ده چې په دغه کې منتخب نمائندگان کردار ده کی ملټری اپریشن دوران کې چې کوم کورونه وران شوی دي داغه وسه پوري یو روپی معاوضه نه ده ملاونه. په کار ده چې اول دغه تم پام وکي.
ګلشاه صافی د لکړ وسیدونکو ملک ته هغه مشاد رلو ته وویل کاندیدان همیشه دومره ډیر دعوی وکي چې هغه بیا نشي پوره کولای، خو بیا ځینې خبرې داسې هم شته چې هغه دوی پوره کولای شي خو تر اوسه یې نه دي پوره کړی. صافی زیاته کړه راتلونکي منتخب حکومتي غړي دي دغه کارونه وکي.
اوس مثال د ګوسړی لار ده، د نوا پاس لار ده، دا یو تجارتي لار ده چې دینه مخکې منګه دی علاقې ته ګټي حاصلې دي. بیا په منګه قبایلی علاقو باندې شورش چلیدلې دي. زموږ سکولونه تر اوسه پورې ګډ ور پراته دي. اوس منګه ته د اوبو مسله ده، منګه ته دارې پسلونم کړلې دي، سونا یوریا دوغم نه ضرورت دی علاقې کې. هغه منګه ته حکومت بندیز نه راځي دلته. د دې سیاسي پاټو نه په کلکه باندې منګر دې ضمانتونه غواړو چې موږ ته څوک د خپل مسایلو د هواري ذمہواری راکړي.
د سیاسي ډلو لخوا خو انتخابي پوسټر او یا انتخابي ناری په دیوالونو لا هم نه دي لیکل شروع شوي. خو خبریال او تجزیه کار شمس مومن مشاد رډیو ته وویل راتلونکي نمائندگان دي تر ټولو اول د سیمې د شتمنیو رایلټي یا آئینی برخه واړي او هغه برخه دي د باجوړ او د مومندو دغه قبایلي ضلعو ته ورکي.
او چې کوم په ترهګرۍ کې تباشوي سکولونه هسپتالونه دي دغه طرف ته هیڅ قسم تر اوسه پورې توجه نشته دی. دغه بحالي او چې کوم د سکول نه بهر ماشومان دي داغوی واپس په سکولونو کې داخله ډېر اهمه خبره ده. درېم دا چې په مومندو کې ډیم جوړیږي، ډیم ریلټي او یا د دینا د مقامی خلکو ته روزګار ورکول د ته د وبو لپاره چې د بندوبست د ځمن کټ مطالبات په کار دی. واړه واړه سړکونه او کوسی او سولر یو دا خو هر یو کس کوي.
د روانو عامو ټاکنو لپاره د فروری اتمه نیټه مقرره ده. د کاندیدانو لخوا د خپل کاندیدتوب کاغذونه جمع کولو نیټه هم پرون د اتوار په ورځ ختمه شوه. هر کاندید ته چې د ګوند لخوا ټکټ میلاو شوی او یا به میلاویږي نو انتخابي کمیشن به ورته د انتخاباتو اجازت ورکړي. تر هغه وروسته به کاندیدان خپل پوره انتخابي مهمونه هم شروع کړي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
مشال لیډیو د اردوونکو په خوست کې د شخصي لیسوس د کونکو خونکو او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې دي د حکومتي خونځو په شان له شخصي غوسره هم مرسته وکړي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی او په شخصي امکانات ورته د اولادونو لپاره کتابونه، لباسونه، بکسونه او د نورو درسي توکو رانیول ستونزمن دي. په خوست کې پرستایو کلونو کې د شخصي خونځو شمیر په ډیرېدو دی. اوس مهال یې شمیر یو سلو یو دیرش ته لوړ شوی دی. پر دې موضوع د نجیب الله الوخیل رپورټ، ورپسې مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د خصوصي ریسوس د کون کې وای د خلکو اقتصاد کمزورې دی او د دې اقتصادي توان لري چې د خوانځي د فیس په ګډون زده کوونکو ته ټول زکړې ستو کې کتابونه، لباسونه او نور لوازم تیار کړي. د خوست ولایت ګوربز په ورسوالۍ کې د اظهار خصوصي ریسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد ریسې دوه تنه زده کوونکو واحد الله توحید یار او بخت الله مشال وروړي ته وویل
ستونزې مشکلات داس دي چې د استادان په برخه کې بل د سیمه یو غریب ده او د دې لپاره باید دولت کې وسه نور زمينه برابر کړي، بل دا چې د دولتي مکتب د زده کوونکو لپاره باید یو څه سہولتونه ایجاد شي. هلته د زده کړو کیفیت یو څه نسبتا ټیټ دی.
موږ تاسو کوو ګورو نن سبا کې اقتصادي ستونزې ډېرې زیات دي، ولې چې هر ولید نشکړلای چې په خصوصي خوانځي کې خپل مشومان خصوصي خوانځي ته ولګي، نو د دې لپاره باید په دولتي خوانځي کې هم د زده کړو کیفیت ډېر شي ترڅو د خدمت جوګاوه ګرځي دغه کسان.
لا په خوانه د خصوصي خوانځي وستون زده ده چې کتابونه، قرطاسي او نور خونېستو کې چې د اړوان وزارت او یو شمېر نړیوالو بنسټونو له خوا ورکول کیږي په هغه کې د خصوصي خوانځي برخه نه وي. د اظهار لسی عامر نورمال ګربز وایي
ما سره داسې زده کوونکې شته دي چې هغه ما وړیانی ولې دي، ځکه دوی په غربت کې دي. ما سره داسې زده کوونکې شته دي چې هغه ما په سل افغاني نیولې دي، ځکه دوی په غربت کې دي. هغه اقتصادي کچه ډېره ټیټه ده، نو له دولت څخه مغوښتنه ده چې د کتابونو په برخه کې یا دغه څه د کلمونو کتابشې په برخه کې د خصوصي مکاتبو سره ډېر کومک وکړي، ډېره همکاري وکړي.
خوونکي او د پوهنې د بهیر فعالان د کورنۍ او خوانځي د چاپیریال ترخوا د زده کوونکو په هڅونه او د دوی د استعدادونو په سپړلو کې د والدینو رول هم ټاکونکی بودی او د هغوی د پاملرنې غوښتنه کوي. د پوهنې د بهیر یو فعال نجیب جرأت وایي
یوازینی غوښتنه هم همدغه دی چې والدین راشي د خپل ماشومانو تفتیش پوښتنه وکړي، زما ماشوم څه کوي، څه زده کړی دی، کومه نیمګړتیا لري، کومه نیوکه لري، کومه غوښتنه لري، له هغوی سره مو تشویق کیږو او په غوښتنه باندې فکر کوو.
د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال یو سره یو دش خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 85 زره زده کوونکي پکې زده کړی کوي. د خصوصي خوانځي خونیز بهیر د 1928 تنو خونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې له دې جملې 50 تنه خزینه خون کړي.